په افغانستان کې د سهار و او په پېښور کې اونیمه بجې سوی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي لا هم دې شیبه پایل سوی. د خپل کوربه سالی او تخنیکی همکار سید قادر جلالوف سلامونه ومني. په پایل کې دوی سهارنۍ خبرې مجله اوري. لومړۍ خبرې مجله نیم ساعت د پکې اوري چې ملګری ملتونه وي په افغانستان کې په تیرو لس میاشتو کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په نسبت 40% زیات شوی دی. نن چهارشنبه ده د مرغومی اجدي اوله چې د دسمبر دوشتمې سره برابر ده. په ځینو غربي ورځپاڼو کې د افغانستان په باب چاپ شوي مسایل هم څېړو، خو پیل د خبرونو او خبري مطالبو په لنډیز کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ملکی تلفات د روان میلادي کال په لومړیو لس میاشتو کې 40% زیات شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پرون ویل چې ټول غیر قانوني شخصي امنیتي کمپنۍ تړلې دي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د دې هواد اټومي پروګرام او د لبنان د وسلواله ډلې حزب الله د ملاتړ لکبله نوي بندیزونه ولګول. د عراق پارلمان تر څو میاشتنی سیاسي کړکېچ وروسته نوی حکومت تصویب کړ. وکیلانو هم نوري المالکی د دویم دورې لپاره د صدر اعظم په توګه ومنه. په بیلاروس کې چارواکي وایي تر 600 وضعیت سیاسي فعالان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا تر بیا ټاکل کېدو وروسته د مظاهرو په جریان کې نیول شوي دي. او په امریکا کې روان میلادي کال شپږ سلويشت کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده چې د تیر کال په نسبت 250 سزاوې پکې کمې ښکاري. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې په افغانستان کې له شخړو سره په تړاو د ملکیانو تلفات په سلو کې 40% زیات شوي دي. ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې پرون خپور کړی ویلي چې د دغو تلفاتو د ډیری برخې مسؤول وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې دي. په راپور کې ویل شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکیانو اندازه، البته د ملکي تلفاتو اندازه، په سلو کې 13% سره کمه شوې ده. په دې باب نور جزئیات له نوریاس نوري څخه.
ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات په سلو کې 40% زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د روان میاشتې د روبوار راپور په اساس د روان میلادي کال د جنوري او د اکتوبر د میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله 6215 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دې بهیر کې 2412 ملکیان وژل شوي او 3803 ټپیان شوي دي. د راپور له مخې طالبان او د دولت نور وسلوال مخالفین په سلو کې د شپږو یا ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله یو پر درې زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو د شدت قربانیان تر اوسه ملکي وګړي دي. د 2010 میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې ملکي مرګ ژوبلې په سلو کې 40% زیاتې شوي. په راپور کې ویل شوي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د ځان وژونکو حملو او په کور کې د جوړو شوو بمونو له امله 998 کسان وژل شوي چې دا د ټولې مرګ ژوبلې په سلو کې 55% جوړوي. له دغو پیښو سره په تړاو د ملکي ټپیانو شمیر 2012 کسانو ته رسي چې دا د ټولو ټپیانو په سلو کې اویا جوړوي. په راپور کې دغه راز د حکومت پلوي امریکایي او ناتو ځواکونه هم د ملکیانو د وژنې په سلو کې د 12 مسؤل بلل شوي چې دا د دغو ځواکونو لپاره د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 13% کموالی ښیي. د راپور له مخې د 242 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤل حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي چې زیاتره دغه مرګ ژوبلې د هوایي بمبارد له کبله رامنځته شوي دي. یعنی په هوایي بمباریو کې 122 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو مسله د دې سبب شوې چې د افغانستان د حکومت او د هغه د لویدیځو پلویانو ترمنځ یو درز رامنځته شي. د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنو ته په پام سره پوځي قمندانانو د جګړو په جریان کې له هوایي قوې څخه په کار اخیستو سخت شرایط وضع کړي دي.
ډېره مننه نوري صاحب. په رپورټ کې مو اوریدل قدرمن اوریدونکو چې ملکي په افغانستان کې ملکی تلفات دروان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې 40% زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ادارې په مارچ میاشت کې هم ویلي و چې ملکی تلفات 1.5% زیات شوی دی. په دې تازه رپورټ کې ملګرو ملتونو د زیاتو تلفاتو مسؤل وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بللې دي. د ملکیانو مرګ ژوبله هغه مسله ده چې په افغانستان کې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. د بحث لپاره له کابل په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر کټه وزیر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. کټوازای صاحب سهار مو په خیر. د ملګرو ملتونو د راپورټ په پام سره په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل ستاسو په نظر کوم عوامل لري؟ آیا وسلوال په ملکی تاسیساتو عوامو ځایونو کې بریدونه کوي کنه؟ د جګړې شکیل غاړي عموما په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته پروا نه کوي؟
سهار په خیر تاسو د زاهر اجری ټول اوریدم کو سلام علیکم. خبر داسې ده چې د ما په اند باندې نړیوال ځواکونه چې دي د تیر په شان باندې ملکي تلفاتو ته اوس یو څه د متوجه شوي دي، داسې نه دي لکه پخوا. لویه بدمرغي دا ده چې د دوی لویه غلطي همدا ده چې دوی د افغانستان په کلیو او په بانډو کې زیات عملیات کوي. دلته کله چې وسلوال کسان یا مخالفین څوک خبر ورته ورکړي چې هغه کلي ته راغلي دي، په ګڼ مېشته سیمو کې پراته دي، دوی عملیات کوي. هلته چې عملیات کېږي چار نه چار ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. او د مخالفینو هم په هغه کې یو ګټه ده چې چېرته دلته ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوړي، ډېر زیات کسان له مخالفینو سره ملګري کېږي. موږ تاسې یو افغانستان یوه قومي قبایلي ټولنه ده، د یوې قبیلې څخه که یو کس یا دوه کسان د حکومت لخوا ووژل شي، هغه ټوله قبیله، هغه ټول قوم د حکومت یا د ائتلافي ځواکو یا د بهرنیو ځواکو په مخالفت باندې درېږي. دواړه خواوې په دغه کې مخالفین او ائتلافي ځواکونه دواړه خواوې ګرم دي، خو زیاته په ائتلافي ځواکو یا د ایساف ځواکو یا په نړیوالو د سلساتو ځواکونو په هر نامه باندې چې بولو په دغو باندې راځي، ځکه چې دوی ته د افغانستان خلکو د افغانستان حکومت څو ځله ویلي دي چې د افغانستان په کلیو کې دننه تاسې عملیات مه کوئ. که چېرته رښتیا تاسې غواړئ د افغانستان سرحدونه وساتئ، د افغانستان په سرحدو کې خپل لاسونه واچوئ او په هغو ځایو کې عملیات وکوئ، له کومو ځایو چې دوی تمویلېږي، له کومو ځایو چې دوی راځي،
اشاره وکړه چې دغه بهرني ځواکونه اکثره وخت چې په کلیوالو سیمو کې د شپې دخوا عملیات کوي یا چاپی وهي، په دې بهیر کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي یا هم دوی مجبوره کیږي چې وسلوالو ته ور واوړي. د دې علت څه دی؟ آیا دوی ته همیشه غلط معلومات ورکول کیږي؟ دغه غلطي ولې همیشه تکرارېږي؟
ساری صاحب کوم ګور کجیر سودا غل نو له سو کلور خپل خو باندې سمګر وخت مطبوعات کې ویل دي ډیر لو بد مرګ دا ده چې لو سوالو نو خارجي مو سوالو ځواکونو سره اوس هم د افغانستان ځینې هغه کړی چې په پخوانو یو تنظیمو کې چې هغه په زبانی او سمتی تعصب باندې له بده مرغه ککړ وو، هغه کړی اوس هم ډیر لاس سره لري. د دې استخباراتي شبکې زیاتره هغه کړی تشکیلوي او هغه په ځانګړیو سیمو کې چې د یوې خاصې سیمې یا د خاصې ژبې ویونکي دي، په هغو سیمو سره هغه تعصب لا تر اوسه پورې ساتي. د یو طالب یا د یو مخالف خبره ورکول او د یو مخالف یا د دوو یا د پنځو کسانو لپاره په یوه کلي باندې د شپې لخوا برید کول، د یو کور دروازه ماتول، دا د موږ له عنعناتو، د موږ له کلتوره دوی باید فیوز دا د موږ کلتور پېژندلی وای، چې هغه نه یوازې که خارجي چې داخلي وي، چې د شپې د یو افغان په ځانګړي ډول د پښتانه کور ته چې ورځي هغه یې نه شي زغملی، هغه حتی مقاومت کوي. نو دغه دی چې دوی باید په دغه خپله ستراتیژیک لکه هلته چې بدلون راولي، دلته د مینې دوی له خپل دغه د دوی چې څوک جنتان دي، دوی ته چې څوک راپور ورکوي، دغو خلکو کوم باید چې بدلون راولي، دوی یو ژوره کتنه په دې باندې وکوي، که خپلو عملیاتو ته په دې ډول باندې دوی دوام پسې ورکړي،
بله. ما هم دغه پوښتنه غوښتل وکړم. کټوازی صاحب، د جګړې د تاکتیک بدلول به ستاسو په نظر وکولی سي د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي؟
په دوو طریقو باندې، یو که چېرته دوی له کلیو له ګڼ مېشته سیمو څخه خپل عملیات ودروي او سرحد وساتي، په دې باندې خو دوی هم اقرار کوي ټول نړیواله ټولنه ټول اقرار کوي، هر سړی په دې باندې پوهیږي چې دوی دغه مخالفین دي، حکومت مخالفین وسوال کسان طالبان یا په هر نامو باندې سي یادوي، دوی دغه راځي د افغانستان له خاورې نه باندې راځي، نو دوی باید چې هلته په سرحد کې دوی سرحد ورته ټینګ شي، دمو پولیس له پاکستان سره نښتې دي، له ایران سره نښتې دي، دغه دواړه خواوې باید چې داسې وساتلې شي چې هغه ونهشي کولای چې دلته ګرمېشته شي موته راشي. بیا یو بل مشکل دلته داسې ده چې اکثره دوی داسې خلکو لپاره هم دوی د شپې د هغو کورو ته تلاشۍ ته ورغلي دي چې هغه یو عادي دوکاندار دی یا یو کلیوال د هغه په روخه باندې هم دوی راغوښتی سوای چې سهار یې خبر ورکړی وایي هم هغه سړی ورته راځي، مګر دوی د شپې یو دهشت یوه ویره یو ترګری په کلي کښې هغه کوي، دغه ترګری خو داسې نه ده چې دغه د یوې خوا ترګری ده، دغه ټول ماشومان وړکې د شپې را پاتې وو د تیارو وو د مشینګنګانو د دغو ډزاوو دغه ډېره ویره اچوي. ښه خبره دا ده په تحقیق چې دوی بدلون راولي چې دوی خپل سرحدونو ته هغه ولګي یوه خبره ده، او بل دوی اوس هم دومره وکوي چې دا خپل د دوی چې دغه کوم ایجنټان دي لالي دوی کوم استخبارات به البته استخباراتي ایجنټان چې دننه یې دي په دغو کښې دوی له سره کتنه وکوي، هغه کسان چې په دغه زبني یا سمتي تعصب باندې تر اوسه پورې ککړ دي هغه باید چې له خپلې دستګاه خپله منځه وباسي، که نه نو د دوی لپاره زیان ده، دوی ته نوره مرګه ژوبله اوړي او د دوی به ډېر وخت ډېرې پیسې او ډېر انسانان په افغانستان کې ضایع کېږي.
بلې، ډېره مننه. له کابله په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر کټوځی وو او د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په باب یې راسره خبرې کولې چې په دې رپورټ کې ویل شوي دي په تېرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات په سلو کې شل زیات شوي دي.
موږ ډېر مشکلاتونه په روزګان ولایت کښې لرو، مفته قومي مشران ملکان رئیس جمهور نور خلک وایي وایي تاسو په اردو کښې ودرېږئ، تاسو په حکومت موږ څنګه په اردو کښې ودرېږو، زموږ د روزګان د کندهار لویه لار څونه دې امنه ده، موږ که په اردو کښې ودرېږو کله چې موږ خڅېږو موږ په لارې باندې طالبان اتا کوي، موږ وژني موږ الالوي شل یې وژلي دي شل یې را کړي دي، هلته الله ټول امنیت ته تقریبا دوه کیلومتره که دلکې چې دوې پوستې غواړي دا د هم امنه پاته ده، د شارا مو ټوله دا امنیت ته دا دوې پوستو کښې دوی خپل دغه لري دا نه امن کړي، په هغه پوستو باندې طالبان اوځي خلک فته کوي تاکیې حلالوي، زموږ د مقامات سره دې خبرې وشي د وایلي سره د شارا پولیس سره.
د ازادي راډیو د یوه اورېدونکي نظر مو اورېدی چې په خپل سیمه کې د ناامنیو څخه د شکایت درلود. په افغانستان کې د هغو دوو فرانسوي خبریالانو د یوه ویډیو له خپرېدو وروسته چې نږدې له یوه کاله د طالبانو د خوا برمته سوي دي، د فرانسې حکومت هیله ښوولې دي چې شاید دوی ډېر ژر خوشې سي. دغو دوه خبریالانو چې د تېر کال په وروستۍ ورځ له کاپیسا ولایت څخه تښتول سوي مسؤلیت یې وصلولو طالبانو منلی دی. طالبانو د هغوی د خوشې کېدو په بدل کې د خپلو زنداني طالب ملګرو د خوشې کېدو شرایط ایښی دي. تفصیل یې نوریاس نوري څخه اورئ چې دغه شیبه په سټوډیو کې دیر اصله.
بلې، مننه. فرانسې پرون هیله وښوده چې دوه فرانسوي خبریالان چې له نږدې یول کال راهیسې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ولکه کې د ښایي ژر خوشې شي. دا وروسته له هغې چې په وروستیو کې د دغو دوو خبریالانو یوه ویډیو خپره شوه چې په هغې کې دوی ښیي چې روغتیایي حالت یې ډېر ښه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر میشل الیوت مری وویل دولت د دغو خبریالانو ویډیوي فلم ترلاسه کړی او د فرانسې د تلویزیوني شبکو د ډلې مشر چې دغو خبریالانو ورته کار کوو ویلي چې دغه ویډیوي فلم د هغوی د خلاصون په هڅو کې د پرمختګ نښه ده. دغه دوه خبریالان چې د فرانسې دریم تلویزیوني چینل ته یې کار کوو د 2009 میلادي کال په وروستۍ ورځ له شمالي ولایت کاپیسا څخه له خپل افغان ډریور او ترجمان سره یو ځای وتښتول شول. الیوت مری د هیواد د پارلمان ولسي جرګې ته وویل موږ هیلمن یو چې د افغانستان د حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه خبریالان ژر آزاد شي. د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه ویډیو چې د نومبر په میاشت کې ډکه شوې ښیي چې دغه خبریالان په ښه حالت کې دي. د فرانسې د تلویزیوني شبکو د ډلې مشر وویل چې په دغه ویډیو کې خبریالانو له خپلو کورنیو سره د زړه خواله کړې او هغه ښیي چې د دوی د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي. په اپریل میاشت کې وسله والو طالبانو په یوې خپرې کړې ویډیو کې د دغو خبریالانو د خلاصون په بدل کې د زنداني طالبانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. په دې فلم کې خبریالانو ویلي وو چې که د طالبانو غوښتنې ونه منل شي نو دوی به ووژني. په افغانستان کې له دغو دو برمته شوو فرانسویانو سربیره په مالی او سومالیا کې هم شپږ تنه فرانسویان یرغمل دي.
ډېره مننه. ومورېدل چې فرانسه هیله منه ده چې په افغانستان کې دوه برمته سوي خبریالان خوشې سي. دوی په کاپیسا ولایت کې تښتول سوي دي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه کم 15 دقیقې کېدونکې دي. دا هم د روانې خبري مجلې د خبرونو او خبري مطالبو لنډیز یو ځلې بیا. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې ملکی تلفات د 52 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشت کې 40% زیات شوی دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت پرون ویل چې ټول غیر قانوني شخصي امنیتي کمپنۍ تړلې دي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د دې هوا د اټومي پروګرام او د لبنان د وسلوالې ډلې حزب الله د ملاتړ له کبله نوي بندیزونه ولګول. د عراق پارلمان تر څو میاشتنی سیاسي کړکېچ وروسته نوی حکومت تصویب کړ. وکیلانو هم نوري المالکي د دویمې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه ومانه. په بیلاروس کې چارواکي وایي تر شپږ سوه زیات سیاسي فعالان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا تر بیا ټاکل کېدو وروسته مظاهرو په جریان کې نیول شوی دي. او په امریکا کې روان میلادي کال شپږ څلوېښت کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده چې د تیر کال په نسبت دو پنځوس سزاوې پکې کمې ښکاري. روانه خبری مجله تر اوو بجو او دیرشو دقیقو ادامه کوي. په دې بهیر کې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب چاپ شوي مسایل هم درسره شریکوو، خو د افغانستان په باب ځینې رپورټونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شخصي امنیتي کمپنیو د تړلو هڅې روانې دي. دوی وایي چې د دغو هڅو په بهیر کې تر اوسه ټولې هغه امنیتي کمپنۍ چې په غیر قانوني ډول یې فعالیت کاوه تړل شوي دي. تفصیل د معصوم میوند په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د خصوصي امنیتي کمپنۍ د لغوه کولو په لړ کې ټولې غیر قانوني شخصي امنیتي کمپنۍ تړلې او پاته شپږ دېرش کمپنۍ چې د ډیپلوماټانو او ملګرو ملتونو د دفترونو او لوی پراختیايي پروژو ساتنه کوي له کابل ښار ایستلې دي. د کورنۍ چارو وزارت سلاکار جنرال عبدالمنان فرحي د سیشن په ورځ خبري اعلان وویل هغه کمپنۍ چې سفارتونه او لوی اقتصادي پروژې ساتي باید یوازې د همدې ادارو دننه کار وکړي او د باندې د فعالیت اجازه نه لري.
خورت تفاوت تغییر ورکو د خلک کولای سي په داخل د قرارګاوي کې خپل ځان د ځان د امنیت لپاره په سفارتو کې او په ملل متحد په نمائندګۍ کې او په اقتصادي پروژو کې ال تخپل نفر په داخل د ساحه کې وساتي، ولی د پولیس په کار کې او د باندې دوی هیڅ نوو مداخله نسی کولای. په دې کې هیڅ نوو تفاوت نشته. د خپل د رئیس جمهور فرمان وو او په دې کې اوس هم کوم استثنا نه راغله.
شغلی فرحید الدین رسنوی هغه راپور نه رات کړ چې ویل یو ځنی شخصي امنیتي کمپنۍ د ولسمشر کرزی په ورونو او دوستانو اړه لري. د ویل چې د نور افغان چارواکو په اړه دوی خپلې څېړنې پیل کړې دي.
یک چیز مې خو واضح وګورم چې خود شخص جناب رئیس جمهور افغانستان و برادرایش هیڅ کمپنی نداره و بچیش هم نداره.
زه غواړم چې یو شی په څرګند وایم چې په خپل د افغانستان قدرمن ولسمشر او ورونه هیڅ کمپنی نه لري، زوی هم نه لري. په لویدیز رسنیو کې هم تل یادېږي چې کمپنی لري. دا چې نور لوړ پوړي دولتي چارواکي لري په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي. لومړی خو ویل کېدل چې ټولې کمپنی لغوه کیږي، خو پیل مله هو کمپنی چې په چارواک پرې تړلې وي او دا کار به په ډېر نږدې راتلونکي کې هم وکړو. په افغانستان کې پر کورنیو او بهرنیو شخصي امنیتي کمپنیو دا تور و چې په وسلوالو حملو، ناامنیو او نور غیر قانوني فعالیتونو کې ونډه لري. افغان امنیتي چارواکي وایي هغه ځایونه چې شخصي امنیتي کمپنیو یې ساتنه کوله تر دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه ساتنه کوي. له دې سره چې افغان چارواکي د دغو کمپنیو د بندولو خبره کوي، خو بیا هم ویل کېږي چې ډېرې کمپنۍ به پر خپل حال پاتې شي او دولت یې د ولو توان نه لري. خو د پوځي او امنیتي چارو څېړونکي غوښتنه کوي چې باید ټول امنیتي کمپنۍ بندې سي او پر ځای له افغان پولیسو او پوځیانو څخه کار واخیستل سي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې خلکو ته د عدالت رسولو په هدف نوی مالی مرسته وکړه. نور حال له واشنگټن د ازادي رادیو د مشال د څنګه د خبريال هارون بچا رپورت کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د 13 ورځې خپل خبر پاڼه کې وایي د دغه وزارت د نشئی توکیو د قاچاق د مخنیوي او د قانون د عملدارۍ څنګ د قانون د پرمختیا د نړیوال سازمان IDLO سره د 2.1 ملیون ډالر مرسته وکړه. سو پر اتلونکو دو کلونو کې افغانستان کې د عدلیه سکتور او امنیت پیاوړی او افغانانو ته د قانوني حقوقو او اسانتیاو ورکولو چارې پر مخ بوتل شي. خبر پاڑا کی راغلی آئی ڈی ایل او د 2000 لومړی میلادی کال راه سے افغانستان کے فعالیت لری چې په 2000 پغم کې د افغانستان د قانون د امداد ځانګړی سازمان جوړ کړ چې دا مهال د هیواد په 1400 ولایتونو کې سانګ لري او یوازې 13 کالې د صد باندې 2000 افغانانو خزو او ماشومانو قانوني مرسته کړې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د خبر تر مخه آی ڈی ایل او د افغانستان د قانون د چارو د تربیه د خپلواکا او ملی مرکز سره د مرستو کولو سربیره د دغه هیواد د لوی سارنوالۍ د دفتر څخه پلی شوې په خزو د تشدد پر ضد د مبارزې کلکه ملګرتیا کړې ده. د وزارت خبر د آی ڈی ایل او پروژې په ټاکل شویو اهدافو هم رڼا اچوي چې وایي تر ټولو غټ مقصد دا دی چې په ټول افغانستان کې وګړي وکړی شي د انصاف ادارو ته لاسرسي ولري. دویم بیا وایي چې د یو هر اړخیز پروګرام په ترڅ کې افغان ولس کې د قانوني مسلو او د هغوی د اواري په لړ کې د موجودو اسانتیاو په اړه شعور بیدار شي. او دریم دا چې د افغانانو ښځو او ماشومانو پر ضد د جرمونو د پلټنې او د مجرمانو محکمې ته د کشولو چارې پیاوړې شي.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس @
محب کوچای د زابل له شاجه ولسوالۍ څخه لیکي سوله د ټولو افغانانو ارمان ده. خدای دې په ګران هیواد کې دایمي ثبات راولي. عطاءالله ویسا له کابل لیکي د امریکا د بې ځایه لګیدلو پیسو پړه د امریکا پر غاړه ده نه د افغانانو. که چیرې دوی له افغانستان سره مستقیم مالی مرسته کولی نو افغان حکومت به د دې لګیدلو پیسو سمه پلټنه کولی سوی. ځکه د افغانانو چې څوک مرسته کوي هغه د افغانانو دي. رومان الکوزی له کندهار لیکي د کندهار په یو شمېر ولسوالیو لکه ارغنده او ژړی او پنجوایی کې د بهرنیو او افغان قواوو لخوا عملیات وسول. اوس په دغو ولسوالیو کې نسبتا امنیت دی. د دولت څخه هیله ده چې په دغو ولسوالیو کې د بیا رغونې اساسي کارونه وکړي، کنه نو دغه ولسوالۍ به بیا ناامنه سي. او عبید الرحمن د ننګرهار څخه لیکي زموږ کلیوال حفظ الصحې ته پاملرنه نه کوي، خپل د کور خاشاک د سړک په مخ او یالو کې اچوي او خلک ترې تنګ دي. زه د دوی څخه هیله کوم چې خپل صحت ته او حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د دې هېواد د اټومي پروګرام او د لبنان د وسلولې ډلې حزب الله د ملاتړ له کبله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت وایي د ایران د دوو بانکونو د بیمې د یوې کمپنۍ او د یو باروړونکي شرکت په ګډون د ایران 15 نورې کمپنۍ د امریکا د بندیزونو په تور لیست کې ورزیاتې شوې. پر دغو کمپنیو ځکه بندیزونه لګول سوي چې ګواکې له سپایي پاسداران انقلاب سره یې ارتباط درلود چې د دوی شتمنۍ به هم کنګل سي. دغه نوي بندیزونه د تیرو هغو په دوام لګول کېږي چې تیر کال د ګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د ایران د اټومي فعالیتونو له کبله پر دې هیواد وازه سول. بلخوا د ایران حکومت یو لس کسه په دار وزړول. چارواکي وایي دغه کسان د دولت د یوې مخالفې سنی وسلوالې ډلې غړي و چې په بمی بریدونو کې لاس درلود او د اعدام په سزا محکوم سول. د افی نړیوال سازمان د دغو کسانو اعدام غندلی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په د رپورټ په حواله نور له نوریا د سلطان عمر سرور پر رپورټ کې
د ایران دولتي خبری آژانس ارنا وایي دغه کسان د جند الله ډلې غړي و چې تیره اونۍ یې په چابهار کې د یو جماعت مخې ته د برید مسؤلیت چې 9 کسه پکې ووژل شول په غاړه واخیسته. د افی نړیوال سازمان د دغو کسانو اعدام وغنده او ویل چې د دوی په حق کې د اعدام سزا یو غچ اخیستونکی عمل دی. د افی نړیوال سازمان وایي چې د ایران حکومت ښایي بشري حقوقو ته درناوی وکړي، خو په دغې قضیه کې دوی ډله ایز اعدام په داسې طریقه اجرا کړی چې د بشري حقوقو غوښتنې یې له پامه غورځولې دي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د ټولو 11 اعدام شویو کسانو نمونه اعلان کړل. د دوی له نمونه ښکاري چې دوی بلوچستان دي. د جند الله ډله له کلونو راهیسې په سیستان بلوچستان ولایت کې د حکومت خلاف فعالیت کوي. جند الله وایي چې د بلوچ سنی اقلیت د حقوقو لپاره مبارزه کوي چې د ایران شیعه رژیم یې په حق کې له تبعیض کار اخلي. ایران تور لګوي چې جند الله ډله له القاعده شبکې سره ارتباط لري، خو کارپوهانو د دغه کوم ارتباط دلایل نه دي موندلي. امریکا د روان کال په پیل کې جند الله ډله یو تیرورست سازمان وګڼه. د سیستان بلوچستان د ولایت د عدلي ادارې مشر ابراهیم حمیدی وویل چې د تیرورستي ډلې 11 غړي او اجیران چې په تیرورستي فعالیتونو کې لاس درلود له پولیسو سره جنګېدل او بې ګناه خلک یې وژل اعدام شول. دغه کسان گهیز محل د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې اعدام شول. حمیدی وایي چې ټول دغه 11 کسه په یوې عادلانه او پرانیستې محکمې کې محکوم شول. په دوی تور لګول شوی و چې د تیرو کلونو په هغو بریدونو کې لاس درلوده چې په نتیجه کې یې 15 پولیس او د پاسدارانو 12 غړي وژل شوي.
خبری مجله اوري.
د عراق پارلمان تر څو میاشتنی سیاسي کړکېچ وروسته نوی حکومت تصویب کړ. وکیلانو هم نوري المالکي د دویمې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه ومانه. په عراق کې د مارچ په 8 انتخابات وسول، خو د پارلمان په 315 څوکیو کې یو ډله هم نتوانید اکثریت خپل کړي. وروسته د نوې میاشتې لپاره په دې هیواد کې سیاسي کړکېچ رامنځته سو او د نوي حکومت پر جوړېدو خبرې روانې وي. المالکي وویل په عراق غوندې هیواد کې د نوي حکومت جوړول سخت کار دی.
وجدتم ان من اصعب تشكيل الحكومات بالدنيا هي حكومه
دوی ویزه په هجم په داسې هیواد کې قومي فرقوي او ګوندي تړونو ته په پام سره د ملي یووالي په هدف د نوي حکومت جوړولو ته کار کول سمرا ستونزمن دي. په بیلاروس کې چارواکي وایي تر شپږ سوه زیات سیاسي فعالان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا تر بیا ټاکل کېدو وروسته د مظاهرو په جریان کې نیول شوي دي. په دې هیواد کې لوی مظاهرې وسوې. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت وایي دغو فعالانو ته له 15 تر 15 ورځو پورې د بند سزا ورکړل شوې ده. د وو مخالفو کاندیدانو له جملې 15 تنه چې د یکشنبې په ورځ نیول شوي وو لا هم په بند کې دي. په عین حال کې د عدلي وزیر ویکتور ګولووانوف وویل شي په پایتخت مینس کې به سیاسي ګوندونه له مظاهره چانو سره ملګري شوي وي. د نړیوالو لخوا د یکشنبې د ورځې پر انتخاباتو د دې هیواد د سختګیریو له کبله غندنه شوې ده. البته دغه انتخاباتي غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تویان فیلیپ کراولی ویل امریکا د بیلاروس د حکومت هغه اقدام په کلکه غندي چې پر دې دیموکراتیک پروسې فشار راوسته دی. کراولی وایي بیلاروس او ولسمشر لوکاشینکا به لویدیځ ته د نږدې کېدو په صورت کې یوازنی چانس له لاسه ورنه کړي. زموږ بندیزونه به ادامه لري دا چې په دې هیواد کې څه وسول د خواشنۍ وړ دي. دیموکراتیکې پروسې او په دې هیواد کې د بشر حقوقو ته درناوی له دې هیواد سره زموږ د اړیکو په منځ کې ځای لري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کاترین اشتون د بیلاروس له چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي رهبران آزاد کړي. اوس به له فرشتې جلالزی څخه واورو چې ځینو غربي ورځپاڼو پر افغانستان کومي تبصرې خبرې کړې دي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د په افغانستان کې پوځي برای د سالمې ستراتیژۍ ځای نسی نیولای تر سرلیک لاندې و مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د افغانستان ستونزه دا ده چې ټول دا فکر کوي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران روان دی او هلی هم باید سیاسي وي. خو د دې لپاره چې د غرب ډیپلوماسي دلته مخ په ځوړ ده نو د هر لارې موندلو مسؤلیت یې عسکرو ته ورکړ شوی. په ورځپاڼه کې راغلي چې د عسکرو دنده وژل او جنګېدل دي، نه د سیاسي سولې راوستل او د سیاست چلول. خو بریتانیا او امریکایي عسکر هڅه کوي چې د امکان تر حده طالبان وځپي. په جګړه کې له ځینې بریالي توبونو سره سره دا ډول هڅې د ستونزې حل نشي پیدا کولی. ورځپاڼه لیکي کې غربي قومندانان نن ورځ په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو له روزلو سره علاقمندي څرګندوي. خو دوی د دې کار لپاره د افغانستان له شمال څخه خلک ګمارلي چې د اکثریت پښتنو په سیمه کې موثر او د منلو وړ نه دي. پر دې علاوه په افغانستان کې پر امنیتي ځواکونو له 12.6 میلیارد ډالرو مصرف سره هم لږ تر لږه 13% عسکر د ملي اردو له لیکو بیرته تښتي. ورځپاڼه لیکي تر هغو چې غربي حکومتونه په ډیپلوماتیکه برخه کې خپله ناکامي ونه مني او اصلاح نه کړي، په افغانستان کې به له پوځي بری سره هم د دې هیواد ستونزه حل نه شي. د دې ورځپاڼې په باور یو شمېر کسان په دې نظر دي چې په دغه برخه کې باید د افغانستان حکومت هم اقدام وکړي، خو له یو معیوب حکومت سره کار سم پر مخ نه ځي. په داسې حالت کې باید د دې تمه ونه لرو چې طالبان خپلې وسلې په ځمکه کښېږدي، ځکه هغوی خپل ځان ګټونکی ګڼي او یو ګټونکی هیڅکله له ضعیفې خوا سره خبرو ته نه حاضرېږي. ورځپاڼه وایي تر څو چې ډیپلوماتیکې هڅې او د سولې تامین چارې پوځي ځواکونو ته سپارل شوي وي، هیڅوک باید ځان ته فریب ورنه کړي او په افغانستان کې د بری هیله دي نه کوي. د امید څرک به هغه وخت څرګندېږي چې پوځ خپل کار وکړي او سیاسي چینلونه خپل کار وکړي. والسی ژورنال ورځپاڼه هم په خپل نوې ګڼه کې د افغانستان په اړه د امریکایي مقاماتو ضد او نقیص خبرو ته اشاره کوي. ورځپاڼه د امریکا د مرستیال ولسمشر جوزف بایدن مثال ورکوي چې څو ورځې وړاندې تر 2014 کال له دغه هیواد څخه د ټولو عسکرو د ایستلو خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي دا یوه بیخي تازه مسله ده او په بیلابیلو بحثونو کې څیړل شوې ده، خو ډیر ژر د سپینې ماڼۍ ویان د هغه د خبرو په توضیح او تشریح پیل وکړ. وال سټریټ ژورنال کې د امریکا د رهبرۍ په چارو کې څو واره داسې سوي چې د ولسمشر او مرستیال په خبرو کې اختلافات وي، او دا په امریکا کې د رهبرۍ په څنګه کې د افغانستان د حالاتو په اړه د نظر د اختلافاتو د موجودیت څرګندونه کوي.
په امریکا کې روان میلادي کال شپږ څلوېښت کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، حال دا چې تیر کال دغه شمېر 250 و. په دې باب د څارنې د یوې خپلواکې ادارې لخوا تحقیقات سوي دي. پکې راغلي چې د تیرې لسیزې په پرتله په امریکا کې د اعدامونو کچه نیمایي ته راټیټه شوې. لس کاله مخکې 15 اتیا بندیان په دار ځړول شوي وو.
تقسیم دا آمادگی سخت او کدنور کارون پشان بیا هم هغه چې چارواکي بیا هم ناست دي، باید د چارې غم په رڼا کې وخوړل شي تر څو دا غلطه تجربه بیا تکرار نه شي. زموږ بېچاره پوهنه نور د غم په ټغر شي نه ني.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکو نظر مو اوریدل چې چارواکي غوښتنه کوله د سالنګ لارې د پاره دی مخکله مخکې تدابیر ونیسي. البته د ازادي اوریدونکو پروګرام چې د تو بجو په خبرونه کې خبريږي، تاسو ګن ټلیفوني پیغامونه پکې راغونډ سیوی دي. په افغانستان کې د سهار 2:30 ل سلطان